Tırşne Osman Landi.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د ټولنیزو پاڼو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. یو ځل بیا زه فرشته سها ک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږیږو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده او نن لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړۍ ورځ ده. په دغه غږیږو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه اشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د دې وسنه لري چې لومړني خوراکي توکي راونیسي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې له د روژې مبارک میاشتې د فلسفینه په استفادې سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین را سره میلمه دی، او د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعتو پانځي استاد خالد سراج دی، او همداراز د پاکستان خبریال احسان الله احمد زید را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو پاړه هم را سره وغږیږي چې هلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي او وضعیت هلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همداراز فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیاته مننه. د خبرونه په نیمایي کې بعد جرمنی نه جاوید مموزه د جرمنی کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي، او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې او هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سراج تا استاد سراج ډیر زیات مننه چې خبرونه تر سره یاستي کور موادان. استاد سراج کدا راته وایي چې د روژې مبارک میاشت مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکې یې لا سم نه ده وسه شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یاستي. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلود چې د خوراکي توکو به لوړ شوې دي. تاسو څنګه ارزوي که په سر کې وریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفي په اړه لاندو غږیږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم.
کوشش کوم چې بیا هم استاد وزین سره مواړی کا وصله شي، او فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد سراج ته به وشه. استاد سراج خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. په سر کې کراته وای چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې څنګه پایل کړه؟
سلامونه نیکی هلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. او د ما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه په خیر پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامه سره پیل شو، او ښه غټ خوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثرا افغانستان مسلمانان د سعودي عربو سره روژه نیسي. خوشبختانه د اوسنۍ حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روژه نیولی، او ډېر ښه په ښه توګه پیل شوی دی الحمدلله.
کوشش کوم چې د ټلیفون لاره استاد موازین سره اړیکه واصله شي او هغه سره په همدغه مورته کې خبري وکړو. وس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونه تر ډیر زیات خره غلاست. تاسو راته وایي چې پاکستان کې روزه پیل شوه دا او کال کثیر کلونو غوند پاکستان کې ملک تل غوي یو ورځ روسته نسی روزه. هلته وضعیت څنګه دا او کده خوراکي توکو پاړم راته وایي چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او چکم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ رادیو چکم لیدونکو دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاش زمونږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه او مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په سیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه ولا همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم د هغوی هم نن روژه ولا او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې خلک هم دي د بایو د نرخونو د ګرانۍ سره ډیر په تکلیف کې دي پازاب دي خو افغانان بیا په دې وجه ډیر زیات پازاب دي چې دوی دغه هیواد خپل اتباع نه دي وګړي نه دي نو دلته د کار روزګار زمينه سازي دغه مسائل ډیر زیات دي نو بیا دغه خرچي او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او گریوان دي ور سره ډیر زیات ور سره زوريږي نو روزه په دې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه د افغانانو ور سره زوريږي کاغذ دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي او کاغذ دغه اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا د درې سرور کارو چې دلته پراته دي دریمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته پته مدي هلته په امریکا کې مشکلات راغلو دي حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو دلته پاکستان حکومت وایي چې اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي نو طبیعي ده چې دغه سی او رواني تکلیف جوړ لدی خلکو ته او دغه نیټم پرون پوره شوی د دوی د وتلو پروژم په کې راغله نو پریشانیا ډیره زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونټي دا یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب تاسو له خبرونه ورزو وس هم مموزي صاحب ته تاسو هم خبرونه تر ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې په جرمني کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله. راځم درځي غلي
صحاک بالکل تاسو ښه ډیر ښه راځي مهرباني
ډیر زیات مننه خدرمن معزز او دوستانو ستاسو تخنیکی همکارانو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې سلامونه احترامات نیک هیله او د روژه مبارک میاشتې لپاره نه یوازې ورته د زړه تل مبارکي وایم. مننه رب ستاسو په تنه لکه څنګه چې تاسو پیږی په اروپای هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې ټول مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادي لپاره هیڅ کوم څنګه نشته. موږ دلته روزو اخترونو پروګرامونه نور دینی مناسک شهر سوی ډیر په خت توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کوم څنګه نشته. الحمدلله دلته په منشن کې په دغه منشن خار کې چې موږ اوسېږو تقریبا د 10 دقیقې نه سمې له شمېر نه تقریبا معلوم نه ده شمېر البته خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي یوازې په دې منشن کې په دغه جمله کې دوه مسجدونه افغانانو دی په دې کې روزمات وي د دې کې تراوی کېږي د دې کې ختمونه کېږي هر مسجد کې مونږ ختم لرو او په دې کې ډیر خلک برخه اخلي لله الحمد په دې اکثر مسجدونو او زما نو آلته تقریبا 95% آلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دې کې مونږ سره برخه اخلي نو دلته مونږ د روزي پروګرام ډیر خروان ده خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره ده چې ایواز او د تاسو خبرونه لاره نظر ته ټول افغانانو څلور مسلمانانو ځکه کوم چې ایواز روزه د دې لپاره نه ده چې موږ خپل خپل بند کړو او بس روزه ونیسو تر روزي سره نور هم ډیر داسې مسایل دي چې هغه په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره بس مختصي افغانان په پاکستان کې الټریډ ستونزې مشکلات کومنګ له خپل خوراکونو کې خپل پخلي کې لکه لاس ونیسو او له غنه کلاس روپی هم کله کله چاته افغان ته موږ ته مخاړو کله نه کله د مرستي غکو په چا باندې د خپل کلتوري ټولنې لار خیا ده. نو ځینې خلک وایي د لس روپۍ دا یو وایرو تقریبا هلته 15 افغانۍ کېږي، دا 15 افغانۍ تقریبا هلته شپږمه ډوډۍ کېږي، او داسې کورنۍ هلته شته چې د وچې ډوډۍ ته حیران دي. ما هیله دا ده له افغانانو نه چې په خپلو خوراکونو په خپلو لګښتونو مصارفو کې اضافه خرڅونو کې لږ څه سپما وکړي او دغه پیسې واخلي هغه هلته خپلو خلکو خپلو مسلمانانو وروڼو افغانانو ته خصوصا چې هلته مونږ ډېرې کونډې یتیمان ډېر بېچاره خلک کوي هغه سره همکاري وکړي. مهرباني صاحب
ډیر زیاته مننه ماموزای صاحب په دغه خبرو به هم ورسته خبرې وکړو. بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بې وزلو کورنیو لاسنیوي وشي په دغه میاشت کې، او د دین ورسته هم په دې به خبرې وکړو. ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر ته حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم خره غلاست درته وایي چې سکه روژه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر بروانی وضعیت او یا هم په پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی دی، لکه ډیری وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان بیا وسله کیږي، جنگونه زیاتیږي او دغه سی پیخي ډیری زیاتیږي، خصوصا ترافیکی پیخي پکې زیاتیږي. تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی؟ تاسو عمل ته یاستې ځوانانو سره پاړی کې یاستې؟ هغه ساک
ستاسو ټولو ګډونوالو ته او همدارنګ اوریدونکو ته ستاسو تخنیکی ټیم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې کې چروک جوړ به اوسه او تر دې د ما به روژه در باندې ختیره شي. واقعا لکه څنګه چې مخکرونو یادونه وکړه دا یو مبارک میاشت او دا میاشت ډیر څه ځان سره لري او د اسلام په مقدس دین کې ځانګړی مقام او ځای لري، او مجموعه دا افغانانو د ادرس او خصوصا د ځوانانو د ادرس که درته وایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې دمه خو دا چې د روژې پیل دا اول ورځ ده خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا اول او دویم او دریم او روژې په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي. مجموعی کی کم چې تاسو ته اشاره وکړه د روزګاری یا بعضی اقتصادي مشکلات د روژینا علاوه هم دا بعض مشکلات دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات تاثیر لري او تاثیر لرلی شي، او د روژې سره به دا تاثیر ډېر زیاتیږي. نو تر دې دمه فعلا خو بیخي خیرت دی انشاءالله، او وروسته هم انشاءالله ځوانان باید حوصله وکړي او حوصلې نه کار واخلي ځکه چې روژه د سمیش د چې صبر یا حوصله یا تحمل چې دی دا د عبادت یو برخه ده. نو فس ورو نو د صبر باندې امر شوی دی، او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوې ده په اسلام مقدس دین کې دا غنه چې روژې هدف مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ. نو صبر هم د پرهیزګارۍ یو بخش دی. نو ځوانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې سال په دغه میاشت کې صبر استقامت وکړي، او که چېرته بعضې مسایل لاجي په روزمره ژوند کې باید ورته ووایو چې یاره مثال زه روژه دار یم، زه روژه دار یم لکه حدیث کې چې دوه ځلې دا یادونه شوې ده. نو زه ځوان حس ځوان ته حس باندې زه وایم چې انشاءالله په افغانستان کې خیر اقتصادي بعض مشکلات به وي، او دغه اقتصادي مشکلات ډېر ځوانان دردوي. خو نور مجموعا روژه د عبادت میاشت ده، او عبادت چې دی دا انسان ته ډېر سکون ورکوي. نو ان شاء الله تر دې ته مخه
ورزو استاد سراج ته. استاد سراج مخکې مې استاد وزینه هم دغه پوښتنه وکړه خو بدبختانه د غوي انټرنیټ ستونزه درلوده او ونه شو مونږ غي سره دغه خبرو ته دوام ورکو. که تاسو راته وایي چې د روژې میاشتې فلسفه په څه کې ده او کلند دغه فلسفه موریدون کولیدون کو ته تشریح کړئ مهرباني.
السلام علیکم. سلام ټول دوستانو ته، تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته، او که دماغ جناب وزین صاحب اوری ډاکټر سی وزین زمونږ استاد مشر الله دی وکړي چې ټول روغ اوسېږي. مننه خدای تاسو اجرونه درکړي. روژه د بدني او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشت کې یو میاشت فرض کړی ده په ټولو مسلمانانو باندې چې څوک استطاعت ولري او مریض نه وي او مسافر نه وي. روژه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو حدیث وای چې لکه چبل استاد ویل چې نو دغه روزه په دې باندې فرشه وای دا چې کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تر څو چې تاسو متقیان شي. نو دا هم فرض کړی ده په دې خاطر چې تاسو متقیان شي. تقوا او عبادت یو جامع او شامل کلمه ده، مختص یو چیشته نه کیږي. خاصا په روژه کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي، او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندګي ده د الله بندګي هغه ته راوګرځي. نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ په روژه کې. خو دا په دې معنا چې تاسو ته یعنی د صبر د تحمل یو نوه دا ده چې تاسو دغه وکئ، صبر وکئ، حوصله وکئ او د الله اوامر په ځای کړئ. او روژه په عموم کې ځکه په روژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده او په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده، د عبادت میاشت ده، په دې میاشت کې شیطانان بندیږي، نفس سره د مجادلې میاشت ده، د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده. خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته، په ټولو نورو شیانو کې ده، مثلا په احسان کې ده، په ښه تعامل سره ده، په صبر حوصلې سره، د غریبو سره همکاري او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ.
ډیر زیاته مننه استاد سراج. زموږ تخنیکي همکار را اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ غاړي کا وصله شوې ده. استاد وزین تاسو ته بیا هم ښه راغلاست خبرونه ته. استاد مخکې تاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ که غواړي هغه خبرو ته ادامه ورکړي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته مننه او بخښنه غواړم د تخنیکي مشکل نه. ما دا کوله مخکې ما دا ټول وطنوالو ته تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته وطنوالو ته تاسو ته ته مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وړاندې کوم. هغه آیت چې ما په اول کې ولوسته چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړې ده او څنګه چې مخکې مو ترونه باندې فرض شوی وو. او دا هموخه هدف دا ده لعلکم تتقون، تاسو چې تاسو تقوا ته ورسیږئ، پرهیزګاري ته ورسیږئ. نو د روژې د مبارکې میاشتې د اصلي موخه او هدف دا ده چې انسان د روژې په نیولو سره د محرماتو نه د ځان ساتلو سره د الله تعالی چې کوم اوامر دي د هغوی په اجرا کولو سره او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، تقوا حاصل کړي. یعنې د روژې د مبارکې میاشتې د رمضان د ټول هغه موخه او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه کارونه ترسره کړي چې هغه الانسان خدای ته نږدې کوي او د بدو شیانو نه ساتي او هغه ته د ښې خواته راهنمایي کوي. نو موږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د دا نه د سړی ډوډۍ ونه خوري، خوراکونه کې څښاکونه کې، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړی دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي، او هر هغه شی چې هغه مثبت دي، ښه دي، دغه هغه خو ته لاړ شي په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلی، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلی، که دغه د حرامو شیانو نه ځان ساتلی، او بیا بل خوا که دغه د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراویح وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسول وي. دا داسې ټول شیان د داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته رسي کوي. او په آخر کې چې بل حدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بچ شي. یعنی دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي، بد کارونه ځان ساتي، دا د دې لامل کېږي چې انسان تقوا دار شي، تقوا ته لاسه کې او کله تقوا ته لاسه کې دا د لامل کېږي چې انسان د جهنم ور نه بچ شي او ان شاء الله جنت لاړ شي. نو دا 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 شیان په ساده لفظ کې زه وایم چې دغه شی دغه فلسفه دغه حکمت د رجا باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه رجا د روزه د رمضان د میاشتې هر شبه 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 هر ثانیه هر دقیقه هر ساعت هر ورځ هغه یو فرصت دی او په کار دا چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو، ګټه پورته کړو. دا الله سبحانه نه کوته فرصتونه اوس تیر کال مونږ سره په دغه وخت کې تیر کسان زموږ د خپلوانو نه کورنۍ کو د کورنۍ او نه خپلوانو نه دوستانو نه ملګرو نه پیژندل دي چې کسان مو چې مونږ سره روزه نه ولا ژوند دیو. اما اوس هغه خاور لاندې دی، هغه مونږ چې دی هغه دا فرصت نور دا فرصت نه لري چې به روزه ونیسي. نو مونږ ته دا په کار ده کېدای شي دغه زموږ اخري روزه څوک څه پیږي چې دغه مونږ روزه پوره کوو که نه پوره کوو. د فرصت لرو چې روزه مکمل روزه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که زه کال روزه ونیسو آینده کال مونږ ژوندې یو چې روزه ونیسو که روزه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی دې ټولو عمرو کې برکت واچي، الله تعالی دې ټولو عمرونه اوږده کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نشي منکرې دی.
استاد څنګه چې تاسو وویل اشاره وکړه چې د روژې مبارک میاشت مهرباني سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي، په دې کې باید مینه او مهرباني په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم موږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې موږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي پایلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغه یې نشي کولای دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغه یو کار کوي هغه په اسلامي ملکونو کې؟ غږ مو سم نه اورو. بیرته به تاسو ته راشو استاد. تر ډیره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وای کور مو ودان استاد. مننه کور ودان. ور به شو احمدی صاحب ته. احمدی صاحب تاسو راته وایي په پاکستان کې، په افغانستان کې، همداراز په نورو اسلامي ملکو کې یو دم د روژې له پیلېدو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو بیې لوړیږي، قیمتونه پورته کیږي او بېوزله خلک نشي کولای چې په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونیسي؟ علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
ډېر مننه. زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار، قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر او لګو او تندو کې وي. په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړی ته هم دا احساس ورکړي چې ولګ او تند څه شی ده. کوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي دوی په کورونو کې مخکې نه موجود اوسي، یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي. ورسره تجارت چې کوم دي دوی هم د موقع نه په استفادې دلته پوهیږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی دغه د خوراک شي، د سکلو شي، دا دوی اړتیا ده. نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جګه لوړ کړي. همدې سره بیا حکومتونه هم، یعنی ما لیدلې ما په کابل کې ژوند کړی دی او دا تجارت چې کومو دا د حکومتي کړیو سره دوی وسن دي، داسې د مافیا یو سیټ اپ جوړ کړی سره چې هغه چکله قیمتي راځي، نرخونه اوچتیږي، حکومت خطي خبر وي کله وړ ګران شي کله غوړي ګران شي دغه شی نه وي. او په دې کې دا درې وړ اړخونه مسول راځي، دا تجارت چې کوم دي، امدا شان دي، حکومت چې کوم ځای محلي خلک دي دغه مارکیټونو باندې دوی الته لاسرسي لري، دا تجار چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي هغوی ورسره خپل فیصدي لري، پیسې ته نه اخلي. دا یو سپټ هغه نه د کار حقیقت دی، هر سړی په دې خبر دی. او نور دا زمونږ چې دا مالدار خلک دي دوی چې دا دوکانونو نه کله داسې په ډېر مقدار باندې دا شی نه اخلي، نو خامخا چې د تجار مال خرڅیږي هغه نور مال راوړي او غریب سړی په منځ کې بیا زوریږي، د هغه په کور کې د غوړیو درک نه لګیږي، د وړو درک نه لګیږي. نو په کار دا دی چې په دغه میاشت کې دغه ټول که تجار دی که مالدار خلک دي که حکومتي خلک دي، پدې میاش کې زیاته توجه غریبانو ته وکي، ځکه چې دا ویل لپاره دا ډیره سخت یو خو د کار روزګار مسایل دي. افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې قتل شي، ځوانان موږ ټول در په در دي، څه په ایران کې مسافر یو خوړ، څه دلته پاکستان کې، څه ترکیه کې. نو بیا چې هغوی مانی د روژې دا سخت میاش راشي، دا قیمتیانې پرې راشي، نو په کار داره چې موږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو.
ډیر زیاته مننه احمد صاحب، بیرته هم تاسو ته راځو. ورزو استاد سراج ته، استاد سراج، ځینې افغانان د دې روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي، لکه موږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري، مریضان وي او یا هم سپینګیری وي، د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي، او یا هم د اوږدو لارو مسافر. هغه څه چې په اسلام کې دوی دپاره د روژې حکم شوی دی، خو دوی بیا یو قسم ته ضد کوي، خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي. اما تاسو په دغه باره کې وایي، هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي، او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډېره سخته نه کې، څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت دا ډېری کسان تکلیف لري، شرعي عذر لري، اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او کوي نه نیسي. مهرباني.
مننه. په اسلام کې، اسلام دی عدالت او دی مساوات دین ده، اسلام کې حرج نشته، او دا ټول عبادت چې الله جل جلاله او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي، هغه خاص شرایط لري، کغه مونځي، کغه جهادي، کغه روژي، کغه حجي، هر یو خپل شرایط لري. دی روژې مبارک د مهمو شرایطونه همدغه ده چې مسلمانی بالغی، عاقلی، صحتمندی، په هغه صورت کې چې او مقیمی په دې په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاش روژه ونیسي. کم مریضی او هغه سم مریض چې ډاکټر ورته ویلی دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه، یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي، یا مطلب مسافری او دغه مسافری غیر، یعنی په دې معنا چې نیچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې، نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت هم دغه ده چې روژه باید مسافر وخوري، او که مریضي نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړه ده چې روژه دی وخوري، که بیرته ده صحتمند کیږي روژه دی نیسي، او که مرض دوامداري نو هغه به فدیه ورکي. او مسافر چې کله بیرته مقیم کیږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیر زیاته مننه استاد، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو مموزی صاحب ته، مموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو، خصوصا بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره سامادګي لري، او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او ککوي په کومه طریقه کې؟ مهرباني.
روژه خو واکن لکه څنګه چې مشرانو دلته استادانو استاد زین هم مهرباني وکړه، او روژه یوازې دا نه ده چې موږ خپل صرف خوله بنده کړو، خوراک څخه کو نه کو، بس همدا روژه سو. د روژې فضیلتونه او مسایل تاسو ټول ته بهتره معلوم دی، او د دې لپاره تر ټولو یو مهم د فرضیت دا ده چې موږ د نورو فقرا او مساکینو بیچاره او خلکو د حال او احوال نه خبر سو، او نه دا چې یوازې په ساس خپل ځان لپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو ته سوال په ځواب کې وایم دوی چې الله الحمد لله تدیر په اروپایي هیوادونو کې، خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو، دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې کدی سرسایي پیسې چې هغه د سرسایي اندازه خو ځان ته خو جلال هغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې، چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې، هغه نه د مخه یا د روژې په منځ کې هم په کراتو څو کراتو دا کار کوي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر څه چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو، د یو امین شخص لدارې نه الته استو چالتې واخلو، توزیع یې هغه چا لپاره چې هغه الته کندې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کیږي معمولا سبا د مخکې هم او اوس هم کیږي. مې یو خبره ډېره مهمه ده چې هغه دوته یو بل کار هم کیږي چې اکثره خلک کوشش کوي د خپل ولایاتو کې، په خپل ولسوالیانو کې، کلي منطقو کې چې څوک پیژني پینځه ولا سوشل نفر او اکثره داسې کیږي چې له دغه لارې نه هم پیسې ټولېږي، بیا هلته تقسیمېږي. او په مسجد دونو په ساتنه باندې هم دلته په وجه کې اکثره وخت یو ځل نه دوه درې واري دا سه کوشش کیږي د تدیر امین خلک مخلص خلک د وطن دوست خلک چې هغه د خلکو سره د خپل بیچاره او مظلوم خلکو سره واقعا ډیر غلري او خوګی لري نو دا کار کوي نو د دې لپاره چې د ما غږ کم دغه جنبې هم د کفاس په خنم غوړم تاسو د سوال مطابق به هم نوي خو فقط عمر غږ کوم چې دغه یو بدبختی چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټول مسلمانانو کې په دې جرمني کې مونږ ژوند کوو دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دی نور افغانانو دي اکثره وخت د روزه کې دوی قیمتونه لوړي حتی که په خوراکي توکي دي وچه روړي نه نیولې حتی ته نور ډېر مسایل پورې د ترکانو په دوکانونو کې اکثره وخت کې بحث کوم چې ګوري دا خو روزه د رحمت میاشت ده د برکت میاشت ده د مغفرت میاشت ده د قرآن عظیم شان د نزول میاشت ده او دا د عبادت او طاعت میاشت ده په دې کې دا نه چې یوازې موږ په روزه کې بس هر څه کوو پس غره بیا هر څه شاته واچو نه معمولا عمومي باید همیشه موږ متاسف دې فکر ولرو خصوصا چې روزه یو مبارک میاشت ده نو په دې کې خو د اقل د روزه د احترام لپاره باید کار ونه کړو چې موږ قیمتونه انوار ویسو سید لګزم دوستانو اشاره کوله موږ تاسو په وطنونو کې بدا مشکل دي په دې اروپا کې هم د مسلمانانو دا کار کوي البته نه یوازې افغانان د ترکان ځینې عربان وینم اکثر د قانون کې قیمتونه لوړوي او د ما هیله لري ټول خلک له دا چې دا د اختلاف نه لاس واخلي او خوش شي د سره ده کې کله به چې کیږي دا وکی او خپل خلکو ته په وطنونو کې په نورو هیوادونو کې هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي د غوسره خپل دوری خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي پنځه او شپږ قسمه خوراکونه کوي هغه رقم کې د پیسو نه خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی دا بره واخلو بیرته میلمنو ته بره وګرځو. سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای اړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام وایم، میلمنو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، نوم مو څه دی او له کوم ځای اړیکه نیولې؟
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی ده، څنګه ده روژه، څنګه تیریږي او کده راته وایي چې ننګرهار کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي لوړې شوې دي او کنه؟
شکر الحمدلله، روزه خو ښه تېره شوه خورجانې، هوا یخه دی ولکه پرې پوه شوی مو، خو اوس افغانانو خورجانې اوس ظلم شروع کړی ده. روژې میاشتې چې ظلم شروع کوي، پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپۍ او 130 روپۍ او پرون، او نن چې ده په ننګرهار کې خورجانې رومیان من په 100 من په 300 او 80 روپۍ باندې وو، 120 روپۍ فرق وکړل په یو شپه کې. 200 روپۍ جګ شو خورجانې، پرون 130 روپۍ من، نن 230 روپۍ من شو. نو په خوده هر شي دوی خلک خپل په دغه باندې جګي، خپل په خوخه باندې نرخونه جګي خورجانې. منګه دغه خلکو ته خوده قران ته وګوره چې منګه په افغانستان کې مایبین لرو، کونډې لرو، اتمان لرو، غریبان لرو، دغه خلکو ته تاسو وګوره. نن یو خزر راغې 10 روپۍ رومین کېدل، 10 روپۍ رومي، 10 روپۍ رومي دکاندار ورته نه ورکوله، وای من وای چارک سل روپۍ دی خورجانې، 10 روپۍ رومي نه کېږي. زه بیا یوځای کې ناستم، زه خپله مایب یم، خو مګرم د افغانانو زما زړه خوړلی دی. دا غریب زه خپله غریب یم، دا غریبان مې باندې ډېر سخت ځورېږم. ما سره یو لسګون جیب کې بولو، بیا ما ورته دوکاندار ته وویل مال خو وروره دا 10 روپۍ نورو ماغله شل روپۍ دی، ټول ته رومیان ورکړه چې ویسې بېچاره دیګۍ پخه کړي. ډېره زیاته مننه
افغان صاحب، کور ودان.
خورجانې دا یو په دوه افغانان جګي، بل دینه نه جګيږي، یو په دوه دا د خپل دوکانداران جګي پوجي، څه چې خوخه او شمه غزه کوي خورجانې.
مننه کور ودان افغان صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم را واخلو. سلامونه، تاسو خپل نوم راته وایي له کوم ځای مړی کنيواله؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجانې ستړی مسې، څنګه ستاسو د رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلام علیکم. د هلمند ولایت څخه اړیکه درسره نیولې ده.
مهرباني، تاسو راته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي؟
بس الحمدلله، د روژې اول ورځ په ډېره ښه په نیکو باندې تیر شو او ښه توګه باندې مو دا روژه تر سره کړله. خو د خوراکي توکو چې دي په هغه کې د څه خاص بدلون نه دی راغلی، بس هم هغه را د پخوا رقم دي. خو دا صرف د افغانانو د بېوزلو افغانانو پر اقتصاد چې سمایي یا د روژې مبارکې میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسېږي یا دا اقتصادي شسي دا په چا باندې سمېږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجاران دي په افغانستان کې دنونه دي هغه باید یو داسې کار وکړي چې د دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بېوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسېږي یا سمېږي او دا دکانداران چې دي هغه کم شی چې دي اوس کچالو دي په نوي افغاني باندې دي تمن دي یا پاتیا افغاني من دي اوس هم په هغه روژه کې پهغونه باندې دي روژه د برکتو میاشت ده د صدقو میاشت ده باید هغه زموږ تجاران ورونه چې په نورو هیوادو کې دي یا د داخل په افغانستان کې دي د دې د توان لري چې باید دی د دغه بېوزلو مسلمانانو یا دغه افغانانو سره خپل وس شریکي
مننه کور ودان درنا وريدون کې و چې مونږ ته یې زنګ راوخلې و فکر کوم یو بل وريدون کې هم را سره ډیر وخت ته چې منتظر پاتې ده به هم راوخلو لاند ور سره وګي ګو سلامونه خپل نوم را ته وای لکم زی ماډی کني ولې زمونږه خاکه لری استاسو نوم چې دای کم زی ماډی کني ولې فکر کوم چې داړي کوم سره پریشوا به هم ګورو کوریدون کو زنګ راوخه وصل به کو ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدر صاحب تاسو را ته وایي چې په افغانستان کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي خصوصا خپل خويند مایند سره کله چې روژې په ډیره زیاته زور شي یا هم هغه بیا وسلګی ته ورسیږي د روژې په مینځو اخرو کې د پیکې ډیریږي په کور کې مثلا ځوانان دي په کور کې خپل مایند خويند سره مرسته نه کوي په کار کې مثلا فشار ډیر زیات په زنانه باندې په روژه کې کار غوي کې او ځوانانو ته تاسو وایناس د پدغه میاشت کې باید په کورنۍ کې د نننه د کار په برخه کې څومره وانډه واخلي خپل خويند سره خپل مایند سره او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې
ډیر خنقې ته اشاره وکړه د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې په هر بخش کې چې کوم ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړ حیثیت لري په ټولنې کې ډیر مهم رول لري نه یوازې په دنیوي امور کې په عبادتو کې هم همداسې ده د ځوان عبادت به د یو سپینګری یا د او کس چې د عمر زیاتې د هغه عبادت د دې تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړی دي اماسې په عمر کې په روژه کې معمولا وقت ځوانان چې دي نو معمولا هغه کسان چې هغه عمرونه زیاتې نو زیات وخت روژه تیر کړی دي د روژې سره د ځوانان بازی داسې چې زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې ډیر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بازی نشي شان او یا بازی نشي مواد روغ دي نو هغه ته به پروژه کې حتی کاغه مثال دی سیګریټ یا نسوار او غیره مینې دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجې د الله تعالی د امر د وجې نشي کولای چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې دا غینه منا کوي نو به د دوی هغه یو لسمشت یا دمګ زیات وخت دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوي او غیره نو به چې غینه منا کیږي نو په دغه وخت کې وضعیت هم بدلیږي مجموع کې زه ټول ځوانان نه خیمه بعضی فیصدی نور به ځوانان چې دي صبر نکار او خیمه مخکې یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځواني کې څوک صبر ونه کړي نو به بل وخت کې خو هیڅ صبر تقاضا نه کوي او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولای شي ذهن رسي نسبت نور ته دا غوړ ذهن نه رسي دا کسان چې ځاړي یا مصروفیتونه ولري نو د زنانو سره خو بيخي د خور سره مثال مور سره د خپل خزي سره د نور غړو د کورنۍ سره بیت برخه والی په د روزماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه او زه توصيه ډیره زیاته چې کومه د خپل اول ځان ته به نور ځانانه ته د صبر زیات کوم د زغم دی چې باید مونږ یو کو او باید سل رحمی وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې مامدارن کې د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاص سره نو زما په نظر د ځان نه ډیره تقاضا کیږي په دغه مورد باندې باید صابر اوسې ځوان خو بيخي
ډیره زیاته مننه حیدر صاحب کور ودان. استاد سراج پامدغه خبرو به تم شو تاسو راته وایي په روژه میاشت کې په کورن زین کورنۍ او کې تاو تخواله زیاتیږي، لکه په خزو باندې ظلم زیاتیږي، په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راځي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبره ته اشاره وکړه، ځینې کسان چې روغ دی د هغه په روژه کې دوی ډیر زیات بیا وسلکیږي او دغه بیا وسلګي دوی بای سدي کېږي چې په کور کې پرخزي په مور په خور په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي او ډيري نارینه مرسته هم نه کوي او روژه د خزي او د سړي دواړو نیولې. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟ شرعي لحاظ نه په روژه میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره وانډه واخلي او د حوصله په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې دینه چې دا مشخص سوال ته ځواب وایم، که اجازه می یو دوه حدیث دی او آیات د احتکار او د ذخیره اندوزی په اړه کې اجازه می. اصلي خبره دا ده چې کله چې دغه ذخیره اندوزی یا احتکار چورته وایو، چې دا غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بای لوړ شي، اول خدای دا شدا غټ منکر ده. که په افغانستان کې استو زخه غکم د امر بالمعروف وزارت ته چې دین غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کلاس لري او د قیمتونو د لوړوالې سبب ګرځي هغه باید په دې منشي او اجازه ورته ورکړ شي. بل خبره دا ده چې موږ ملا صاحبان چې دی په هر وخت کې طبعا امر دقیق خبری که ای خلکو تا مثلا پختر که پروژه که زوایم چه دقیق خبری دی احتکار او دی ذخیراندوزی او دی قیمت لالواری دا باید خطیبان و ملاسعبان پا عام خلکو تا ورسی چه دقیق دیت اسلام دیر شنیع او دیر پا خطو به نگوری دقیق مسئله تا. یو آیت دا پا سورت حج که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، دا آیات په سورت حج کې دا الله فرمایلی دی او امام احناف او حنابلہ دین دا آیات هغه مراد هغه احتکار خلق غذایی مواد یا طعام احتکار کوي هغه ذخیره اندوزی کوي او د خلکو د ضرورت مطابق بیا قیمت جګی دی ته خدای جل جلاله وعید ورکړی او ورته آیات کې ورته ویلي چې دا دوی باندې عذاب غټ عذاب او درناک عذاب به دوی ته ورکړل شي. بل حدیث د پیغمبر سلام وایي چې من احتکر طعاما 40 ليله فقد برئ من الله تعالی و برئ الله تعالی منه. نو څوک چې سلویخ شپې یا سلیخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي نو الله جل جلاله دینه برائت او دی الله نه بریده، یعنی الله دې دینه برائت اعلان یې او دا الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډیره غټه جزا ده او الله دې وکړي چې دا مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقيقي توګه باندې ځان پوي کې چې اسلام تناموز نه ده، موږ ډیر مهم ده، روزه مهمه ده. نو دا نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ځوان ته ډیر ضرر رسی دي ته باید دوی خیال وکړي او دغه د مخنیوي لپاره مسؤلین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نشي چې خلکو مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوي باید وکړي. او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې اصلي خبره دا ده چې د روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نرو خزه باندې فرض ده، هم په نر باندې هم خزه باندې، خزه اولاد لري، خزه د کور کارونه کوي، خزه کالی مینځي په افغاني جامعه کې، خزه پخلی کوي، خزه تنور کوي، خزه مال او غوا سره سارو کار ده. نو هغه چې راځي هغه هم روژه یې، هغه خو روژه نه خوري په افغاني اجتماع کې، خو ټول روژه نیسي. نو هغه چې راځي کله او د مونږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګيري ځوانان چې راځي کور کې دغه کې مطلب بد اخلاقی کې دا چې دا ناروا ده، که په طعام کې په ډوډۍ کې کوم خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت ډوډۍ طعام کړی نه ده، یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړې چې دا ډوډۍ خراب ده. یا ما عبد النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط،
نو ککل چې دا نه خوړه نه به خوړه که خوړه خوړه به نو ککل داسې غلطی کیږي مثلا چې دا د قار سبب یې په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا د کار مکوې یا مالګې کم ده یا غوړ کم ده یا زیات ده خو بد اخلاقی چې دا هغه د روژې سره منافی خبره ده روژه هم دغه ده چې ته باید صبر وکړې چې ټول دوستانو ویلې صبر باید وکړي صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي تر څو چې صبر او حوصله ټولو سره په ټول معنا سره باید په کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملي شي او دا د روژه جز د صبر او تحمل او خوشخویی چې دا د روژه جز د دانه ده چې دا بیل ده نو روژه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږه منی کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږه منی کی
مننه کور ودان استاد احمد سیب تاسو تر ازو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې موږ خبر یو تاسو باندې پویږئ چې وضعیت یې د اندخنی وړ ده ډيري کډوال په داس شرایط کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاد توګه نشي وتلې سودا د پاره او یا داس خپل نور ستونزو دا واري د پاره دا راته وایي چې روزي کې په افغان کډوال حالت څه کوي او اقتصادي لحاظ نه غوي ته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوې چې کوم تحولات راغله په امریکای کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوې جمهور راغې دي دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسي چې کوم با د خوارو غریب سره یو څمرسته کوله هغه باندې دغه هغه فاندز چې کوم دی بودیجی دی هغه په باندې کړل کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکای سره هغه ته واده چې خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټلو یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شول نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو ځنن د اسلام آباد چې کوم سبزی منډي ده پدې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چې سبزی خرڅي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي الته چاغه خپل کراچۍ ته نشي درې دلې یقیني تاسو په وګوري په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی چې افغان تجاران نشي کولای چې خپل مالونه ته ودرېږي نور پاکستانی وګړي ورته درولې دي ولې چې هغه ته اوس موجوده وخت اجازه نشته چې تل کار روزګار وکړي نو مشکلات خو افغانان ډیر زیات لري د مهاجرینو ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي د سیخه کاروبار نه لري او افسوس دا دی چې بس د لاس نیوي څوک نشته دي زمو خپل حکومت هم په داسې سطح کې نه دی چې هغه د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاس نیوي وکړي او نه هم خارجي موسسې دي وخت کې آماده دي نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسي پیدا کړي همداشان پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري نو بیا خبر اندغو ورونو ترازی کم چې په خارج کې دي اول ته د هغوی لپاره روزګار څه دی ادا تجاران دي له دوی څخه مخایش داده چې هر څومره کولای شي دي یار دوست لناري پروژه کې دغه خلکو ته لاسرسي پیدا کړي او دغه خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي
ډیر زیات مننه احمد صاحب د خبرونې ورستې شیبې د خبرونې موضوع بر اټول کو سره او په ورستې شیبو کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شي هغه افغانان چې د دې وصل لري له نورو بي وزل کورنۍ سره مرستې وکړي کغه د افغانستان دننه دي او کده افغانستان نه بیرون دي دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي محمود صاحب کتا سو لاندې ته په دغه برخه کې وایي چې د افغانستان دننه او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولای شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه دغه بي وصل سره مرسته وکړي لاندې ته وایي
ډیره زیاته مننه فقط په لاندې کې دومره وایم چې موږ کچېر خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لګرا کم کو او دغه نه لکس په ما وکړم کولای شو چې خپل ځان سره هر کور لاس کور ته نور ته هم مشکل حل کو نو په دې حساب باندې موږ کولای شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې خلک دي مخلص خلک امین خلک دی هغول لاره نه او یا داس خلک وټاکو چې هغه ته واقعا حق اقدار ته ورسیږي ځکه بدبختی دوم داده چې کله مرسته ته کوي مرسته لاره سي داس چې ته ورسی چې هغه مستحق نه وي مستحق کونه یتیم هغه بیچاره څوک چې په وزن دغه پاتې کیږي نور خلک په جبر کې ورزيږي الته دغه واسطې او د مسائل دی د زیتو منطقه کې خلک بعضی پیژنم الته وسیږي ژوند کې دوی اخلي به سي خپل خپلوانو ته ورکی کوشش کوي چې خپل خپلوان په بار کې ونيسي یعنی هغه مستحق اشخاص ته ورسیږي د ما هیله له ټول افغانانو نه دارشه د نړۍ په هر ګوټ کې وسیږي ژوند کوي هیله مې دا ده که روزه ای که روزه نه علاوه خو پر روزه کې چې برکتونه میاسته د رحمت میاسته د مغفرت مغفرت میاسته او په دې کې مرسته او کومک ډیر زیات لاس او ډیر لري ما هیله دا د افغانانو تاسو ته چې لیک دا ورچ په پاکستان کې ویلی هم دا سپیران کې په نور هیوادونو کې هغه ته هم توجه کوز چې ساتم خلک ډیر واقعا په مشکلاتو کې دي نو خپل مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي زه فکر کوم د روزه په ایوازه دا کفایت نه کوي چې د خپل خل بند کې او به خوراک څه کوي کې نه هیله مې دا چې خپل مرسته په هر ډول چې د امینو او مخلص خلکو له خوانه چې تاسو مطمئن سي او باز خلکو نه مخایشت ده چې صرف پیسې ورنکې چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلص وو کوشش وکړي چې خپل پیسې مې ورکړي تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې واقعا حق حقدار ته ورسېږي کنه کوم یتیم ته ورسېږي کنه هغه څوک چې مستحق دی ورسېږي کنه دا به خرابې زموږ د خلکو کې باز خلکو کې ده چې پیسې او شاته ورکړي ازما پیسې ولېګلې دای وای خپل غړ خلاص کړو درسته چې تا خیرات وسه خو ازمن مکلفات هم دا ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي حقدار ته ورسېږي کوم یتیم ته ورسېږي موږ اسلام دې عادل دین ده انصاف دین ده برابرۍ دین ده ورګلوي دین ده د مینې دی محبت دین ده په خرابې زمونږه مشکل ده چې مونږه ارسي مسلمانان یو مونږه د اسلام په حقیقت باندې نه پیګو مشکل ده چې مونږ په اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو مونږه 55 کال شپته کال بیا کال مونږ کو د خپل سجدي په معنا نه پیګو د کلمې په معنا نه پیګو د منځ په معنا نه پیګو ازي چې ځانو حقيقي مسلمانان جوړ کړو اسلام مبين دین ده د حق دین ده او د عدالت او د انصاف او د ورګلوي او د امن او په دین زر نور ذات خوبایین په دې کې ست او هیګن په دې کې ست
کور ودان مموزای صاحب کور ودان د خبرونی ورسته شی بی دی استاد سراج لن راته وای په افغانستان کې بي وزلي کورنۍ ډیر زیات دي خو تر څنګ یو کورنۍ بداسي چې په دسترخوان څورنګ خوړی په اسلام کې دغه تاسو حکم شوای دی د خپلوانو خپلو همسایه او ګوندیانو سره په دغه میاشت کې او د دې میاشت نه اخو هم مرسته کول څومره فضیلت لري مهرباني
ډیر مننه بس الله دې اول خو تاسو جوړ ندر کی چې په دغه مهمه ورځ کې مهم موضوعګانو باندې تاګي الله دې وکړي د موږ غوونه د تغییر او حد اقل دی اوریدلو خلک پیدا شي چې حد اقل ووري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اصلي خبره ده چې دغه موږ تاسو مخکې ویل ټول دوستانو ویل چې تنها روزه دلته مهمه نه ده دلته همدلی همزیستی، تعاون، همکاری و تعاون و علی البر و تقوا بل حدیث کی رازیش که تاسو دوره خوڑه و تاسو همسایه و او که ویده که دلن و تاسو دغه مسئولی هسته و هم دغه سی که تاسو خپلوان غریبی و تاسو پیسه‌دار هسته نه و تاسو ورسر همکاری نکوی مسئولی هسته یعنی دغه دغه خبری چی دی و دغه امر دا الزامی ده ان دا استحبابي خبر نه ده امر د چتاسو باید غریب خلکو سره
همکاري وکړي ډیر زیات مننه استاد کور ودان
خیرات ورکړي
کور ودان استاد
سر کو